د دې ترڅنګ دویمه مسله پکې د رنگ ده. یو عکس یو خاکس یو په معیار برابر عکس باید خرنګ ولري. د رنگونو ترڅنګ مونږ چې ورته حرکت وایو، هغه مومنت ورته په انګلیش کې وایي، لحظه چې ورته وایو، لحظه نه باید هدف اوریدونکو ته ورسو. هغه دا چې مونږ د یو سوژي عکس اخلو که هغه په ډیر عادي حالت کې ولاړ یو، نه سر حرکت ولري، نه بل د هغې عکس واخلو، هغه عکس کې لحظه نه وي. لحظه لکه هغې کې یو لحظه یي، چون د هغه د حالت چې کوم مونږ راخلو دا خپله د هغه یو لحظه ده. یا ځینې مونږ د خبري عکسونو کې یو رئیس جمهور یو چیرته ځي، نو دی چې کله دا حرکت کې د یو پخه د دې زندګۍ هغې ځای پورې وړي، دغه لحظې دي. که دی په عادي حالت کې راخلو نو ممکن دومره تاثیر ونه لري لکه د دې پخې چې د حرکت په حال کې ښکاري. کله چې یو سړی حرکت کوي او مونږ یې عکس واخیستل شو، د هغه د خپو د حالت نه، د هغه د لاسونو د حالت نه، د هغه د سیرې د حالت نه ښکاري چې دا د مومنت یا د حرکت دی.
یعنی تاسو خبره زده داسې په نورو ټکو وکم چې فرزن ټال دی، ټال په ځای ولاړ دی او څوک پکې ناست دی، دغه چې کله زنګ یو څوک پکې دی وخت کې چې تاکس واخلي، نو دا موشنز دی یا حرکت دی.
لحظه وایي چې یو ډول حرکت په واکس کې مونږ وخایو چې دغه ټال دا دی حرکت کړی دی او خزي. سلورمه خبر چې تر ټولو مهم خبر ده، دا درې خبرې خو د پروفیشنل کامرو کې دي، او دا سلورمه خبر بیا د موبایلونو په کامرو کې مونږ کوي شو فریمینګ یا چوکاټ بندي چې د عکس ده. دا تر ټولو مهمه برخه ده که مونږ یو ډیر خسته نور لرو، خسته رنگ لرو، خسته لحظه لرو، خو مونږ د خپل چوکاټ بندي د عکس خنۍ کړي، نو ممکن زمونږ په عکس ډیر تاثیر وکړي. مثلا په چوکاټ بندي کې دا ده چې مونږ کله عکس اخلو، په دې عکس کې په یو سنډه کې د ونې یو شاخ راغلی، دا زمونږ د عکس لپاره مزاحمت دی. یا د یو کس
یو ډول شپږمه ګوته ښکاري،
شپږمه ګوته ښکاري. یو عکس اخلو د یو کس، د هغه په یو سنډه کې د بل کس نیمایي لاس راغلی، نیمایي اوږه راغلی ده، دا د عکس لپاره ډیر لوی مزاحمت دی. بیا وروسته چې مونږ د عکاسیو کې مونږ تصویر د ایډیټ په برخه کې کرپ آپشن لرو چې دا کرپ کوو، هغه ته وباسو. خو که غواړو چې ځان په معیاري عکاسانو کې وشمارو، باید دا کرپ مونږ په کامره کې وکړو. مخکې د دې چې عکس اخلو، دې څلور مسایل ته باید ډېر فکر وکړو. ځینې وختونه ځینې موارد دي چې زموږ د سوژې سره کومک کوي، هغه باید ورداخل کړو. خو ځینې شیان چې سوژې سره کومک نه کوي، موضوع سره کومک نه کوي، د موضوع برعکس دي، هغه باید د عکس نه وایستل شي. او دا چې عکس نه وباسو، دا په چوکاټ باندې کې هغه د عکس نه وباسي.
ډېر ښه. ما د دې عکاسۍ په اړه چې یو درس لوستی دی، د رول آف ترډز ورته وایي چې عکس یعنی په درو افقي او عمودي برخو باندې وشي. ښه، دا خو تاسې تشریح کړل چې هغه چوکاټ باید دوی وپیژني. یوه خبره د وختونو ده، ما چې څومره اورېدلي وایي، دغه سهار کې چې لمر راپورته شي تقریبا د لسو نه نیمو بجو، دغه وخت ډیر ښه دی، یو نږدې ماښام یا مازدیګر مهال، کوم دغه سی مناسب وختونه دي؟
هغه تاسو چې درې خطونو قاعده کومه ویلې، یا قاعدې سی خط ورته په دری کې وای، هغه د اکثر ټولو مهمه برخه ده چې په چوکاټ باندې کې ما غوښتل په بحث کوم را نه هیر شو. هغه دا ده چې عکس باید سوژه د عکس په کومه برخه کې راولو. عکس باید په دریو برخو وشو. خپل سوژه د عکس په یو سنډه کې راولو. یو کس عکس اخلو، هغه د عکس په یو طرف کې راولو، د دې چې کوم خوامخ د دې خو اضافه ساحه ور سره راولو. دوه افقي او دوه عمودي چې واچو، د خپل په دریو خانو درې خانو بدلیږي. نو په دې یو طرف کې سوژه راځي، په دې دوه طرفونو کې اس کله بیت خپل سوژه د عکس په منځ کې رانه ولې چې ضرورت نه ورته په یو سنډه کې د عکس راولې. د مثال په توګه کوی، د یو دکاندار عکس اخلو، د بیت د عکس په یو سنډه کې راولو، د نورو سنډو کې چې زمونږ موضوع دکاندار دی، نو د دکان باید په عکس کې وښودل شي
چې فرزن مخې ته یا سودا یې کې ده، شاته الماری ښکاري. دغه
مونږ که د عکس په منځ کې راولو، ممکن ډېر شیان زمونږ نه پټ کې شاته ده.
بالکل. او وختونه،
اوس وختونو مسله ده. مونږ په عکاسۍ کې دوه حالت لرو. که مونږ په داستانونو او ستوریانو باندې کار کوو، او یا ډیلی لایف یا روزمره د ژوند عکسونه چې اخلو، په دغه کې خو مونږ باید ښه وختونه، مثلا هغه طلایي وختونه چې ورته وایي، سهار کله چې لمر راخیږي، هغه لمر چې په زیړ حالت کې سپینوالی نه خپل کړی، او مازیګر همداسې چې کله لمر پریوزي زیړوالی حالت کې، دا هغه طلایي وختونه په عکاسۍ کې ورته وایي. خو په خبري عکاسۍ کې بیا دغه مسله لږ ستونزمن ځي، ځکه هلته خبر په لس بجو کې دی.
یا داسې فرزن هغه نه نوي، یعنی شنه اسمان لاندې نوي، هتا لمر نوي، کنه
په تالارونو کې بند دی، داخل دی او تعمیر کې، یا په آزاد ساحه کې، مونږ په اکاسه کې وایو چې په دوه بجو کې عکس اخستل په حساب د عکس سره ظلم دی. خدا په دې معنی نه دی چې دا په هر حالت کې، مثلا یو ډیر مهم خبر دی، مونږ مجبور یو د دې په ځای چې عکس نه اخلو مجبور یو عکس واخلو. نو بیا دا پروفیشنل کیمرې چې کومې دي دا لږ تنظیمات لري، عکس کنټرولې تر ډیره پورې، خو هغه نور ښه نور نه وي. هماغه د سحر د لمر خاتو لمر پریوتو هغه زیړ لمر چې کوم هغه د عکس لپاره بهترین وخت دی.
دانشار صاحب اوس به دې ته راشو چې د نورو ژورنالیستانو غوندې په خپله ویډیو ژورنالیستان چې دي یا اکاسان چې دي، خصوصا چې بیا خبري برخو ته کارونه کوي، دوی هم ګڼو مشکلاتو سره مخ دي. فرزن یو خو هغه صحې دي چې هلته عکس اخیستل منع شوی دی چې باید څوک یې وانخلي، او مسلکي فوټوګرافران یا اکاسان په دې پوهیږي. خو ځینې عادي ساحي هم دي، خو په افغانستان کې ځینې کسان یا پولیس عسکر دوی چې نوي بلد، دوی هم کله کله یعنی موږ دغسې پیښې لیدلې دي چې بد چلند یې کړی دی، کیمرا یې ورته ماته کړې، یا یې هغه کس تعدید کړی دی، یا یې حتی وهلی دی. تاسې په نظر اوسنی افغان اکاسان چې دي څه مشکلات لري؟
مشکلاتو کې د اکاسانو بالخصوص د چونځه په ختیځه سیمه کې اکاسي کوم غلطه ډیر زیات دي. یوازنی لوی ستونزه تاسو یادونه وکړله، هر سړی چې کامرا پوګا چې یو یو ادارې سره کار کوي هغه اتمن په اصولو پوهیږي، هغه په دغه برخه کې به یو څه ویلي. دوی پوهیږي چې کومو ځایانو کې څه ډول عکسونه واخلي، کومو ځایانو کې څه ډول عکسونه وانخلي. زما غوښتنه بالخصوص د اداري امنیتي ادارو د کارکوونکو څخه دا ده چې تاسو ځانونه اکاسان مه بولئ چې دې ځای کې عکس مه اخله او دې ځای کې عکس واخله. اکاس خپله پوهیږي چې په کوم ځای کې عکس واخلي، کوم ځای کې عکس وانخلي. مثلا د ملي امنیت ریاست د کارکوونکو عکس موږ هم پوهیږو نه اخلو. مثلا یو امنیتی غونډه ده یا یو داسې ساحه ده چې هغه تل د امنیتی ګواښونو سره مخ وي، هغه موږ هم پوهیږو.
اول ته هلته هغه نښلول شوي دي چې دلته عکس منع ده.
د نښو نه پرته موږ په ژورنالیزم درسونو کې په اصولو کې کله چې یو سړی او مسلک ته ننوځي په هغه سیمه کې کار کوي، هغه پوهیږي په دې ټولو مسایلو. خو د دې تر څنګ ځینې امنیتي کارکوونکي که پولیس دي، بالخصوص د ملي امنیت بعضې سرتېري، په ډېرو عادي ځایانو کې چې حتی هغلته ډېر هېڅ د دې ځای نه چې اکاس ته ووایي دلته عکس مه اخله. زه یو ډېر ساده مثال د خپل کاري برخې وایم. زه په ننګرهار کې د ډرونټې د اوبو کوم برېښنا کوټ چې دی، د دې د اوبه چې د بره نه راځي او لاندې لګېږي، دلته یو سیاحتي ځای دی، پارک دی، د ځوانانو پارک ورته وي. دلته لاړم، د دې ځای عکسونه مې اخیستلو. البته د خلکو لیوالتیا د غزي سره مې راخسته. یو عسکر راغی ما ته ویل دلته عکس ما اخله او دا عکسونه کیدی شي لاړ شي دښمنانو لاسته، ولته دلته انتحاري وشي یا چاودنه وشي، هغوی حمله وکړي. نو ډېر بېځای او نامعقوله دلایل یې وویلو، چون هغه داسې یو ځای و چې هلته خلکو په موبایل باندې خپل یادګاري تصویران اخیستل، هغه ساحي عکسونه یې اخیستل په موبایل باندې. خو چې زموږ کمرې ولدي او تاسو یې مه اخلئ، موږ ته یو ډول په ځینې امنیتي کارکوونکو په ټوله کې نه وایو چې چا سره کمره وګوري او ډول په بده سترګه ورته ګوري، د نفرت په سترګه ورته ګوري. تل کوشش کوي د کار په وړاندې خنډ جوړ کړي. په اکثریت ځایانو کې چې دا ګوري، ډېر یو ساده مثال و، زه داسې یو ځینه مې عکس اخیستل چې هغې نه روزانه په سلهاو کسان ځي خپل عکسونه هم ورسره اخلي، په موبایل کې هم عکسونه اخلي، په فیسبوک کې هم نشروي، په ټولو ټولنیزو رسنیو کې هم نشروي.
مسله
داسې یو ممنوع ځای هم نه و، یو امنیتي ځای هم نه و. خو موږ د ډېرو ستونزو سره مخ کوو. د کابل نه ځینې مېلمان راغلي وو، حتی موږ هغوی ته نه شو ویلی چې اوس دلته څه مشکل مې په چشي دی، چون ځان ته کم راتللو چې حتی زموږ امنیتي ځواکونه دومره نه پوهېږي چې دا ما خود برېښناکوټ د تخنیکي سیستمونو نن عکس نه اخیستل، یو بیرونی ځای و. نو په همدې خاطر د لوړپوړو چارواکو نه مې دا هیله ده چې دغه کسان چې په دغسې مهمو ځایانو کې یا په ټوله کې د امنیتي ځواکونه باید په دې مسایلو پوه شي. اکاس څوک دی، خبریال څوک دی، د خبریال ارزښت ورته بیان کړي.
دغه ممنوع ځایونه دوی خپله باید وپېژني،
دوی باید خپله په دې پوه شي چې کومو ځایانو کې د عکس اخیستلو اجازه نشته ده او خبریال ته اجازه ورنه کړي. دا نه چې ښار په منځ کې هم زه یو چا نه عکس اخلم ته راځي ما ته وایي چې تل تاکس ما خلو یا تسوگی یا سکاره سید پختنه او که مشکوک شلی راشه د خبریال کار چکه دا وسایل چکه ته نشی که چې هغه ته وې دا زید عکس خستلو نه دی. زه په هر ځکی غیر دا ممنوع زینونه چې د هواد ملي سمنه او ته امنیت ته پکې ګواخوي، زه د خار پاره سنډه کې د هر موضوع نه عکس اخستلو حق لرم. د یو فرد عکس لم هغه حق لري ماته وي چې تزما عکس ما اخله.
نو اوس دغه ځینې د ژورنالیستانو حمایه کوونکي یا د دوی ملاتړې ادارې دي په خپل اطلاعاتو فرهنګ دي دوی ته څه کول پکار؟
بالکل مونږ دغه موضوع د ننګرهار د خبریالانو په استازولۍ په ځینو سرویګانو کې هم شریکه کړې ده. سمو د وړاندې نای دفتر د سانسور پاړې او سروې درلوله په هغې کې اکثریت کسانو رایه همدا وله مونږ د په ډېرو عادي مسایلو سانسور کیږو. ځینې وختونه د پیښو پر مهال مونږ دغه ډول سانسورېږو د امنیتي ځواکونو لخوا. بیا هم د ازادي راډیو د لارې په ټولو امنیتي اداراتو باندې غږ کوم، یوازې د ختیځې سیمې نه بلکې زمونږ کسان مونږ په هر زون کې کسان لرو، هغوی سره تماس لرو، دغې ستونزې سره ډېر مخ کیږو او وسم ور سره مخ یو. د دې ستونزې د حل لپاره کوټلي ګامونه باید واخیستل شي. د خبریالانو د او بل خصوص د اکاسانو پر وړاندې د ستونزو د جوړولو هڅه باید ونشي، ځکه اکاسي وړاندې ما وویل چې د لحظو شکار دی. نو چې یو لحظه مونږ نه مس شوله، مونږ نه یو ډېر ښه عکس مس شو، بیا د هغې عکس
تکرارېدی
نه شي. او زمونږ مسلک دا مونږ ته نه ښایي چې بیا هغه کس ته ووایو چې ته راشه داسې یو حرکت وکړه. دا زمونږ په اصولو کې نشته دي. نو دغه ډول ستونزې اکثریت مونږ نه ډېر ښه عکسونه مس کوي. ډېر ښه موضوعات چې مونږ باید خپل ټولنې ته راوخیو په دغه سانسورونو باندې مونږ د لاسه ځي.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ.
تاسو نوم ډیره مننه.
آزادی رادیو مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
دیو څنګه په جاله کې ونیخت؟ د دې پوښتنې ځواب په دې حکایت کې موندلای سي چې وږمه رشیدی راوروي.
د دیو بناکا د ایتالیا د خلکو نکر اونو یو وخت یو پاچا مرګی حال پروت و. د دربار د طبیبانو چې څه په وس کې و ټول یې وکړل، مګر د پاچا صحت نه ښه کېده. مایوسه شویو طبیبانو د دربار غټانو ته وویل، اوس نو اکی یو امید پاتې دی او هغه دا دی چې په غرونو کې د استوګن دیو بناکا ومومو. خو د غرونو له دیوه د بڼکې راوړل څه اسانه کار نه و. دی یو داسې بلاوا چې په کابو هر شي پوهېده او چې هر بنیادم به یې په خپله سیمه کې ولیده واژه. خو له دې سره سره ځینې کسان د ده په بڼکه پسې لالهاند وه، ځکه د ده بڼکه د هرې ناروغۍ دوا وه. دا چې خلک ولې د دیو له بڼکې خبر وو، یوازینۍ وجه یې دا وه چې ډېره موده پس به یوه نیم بختور کلیوال په هغه ځای کې چې دیو به تیر شوی و، د تصادف له مخې د هغه له بدنه تویه شوې بڼکه وموندله. خو اوس چې پاچا د مرګ په بستر پروت و، دغسې تصادف ته د انتظار کولو وخت نه و. اوس یوازینۍ چاره دا وه چې څوک جرأت وکړي او په بڼکه پسې په خپله دیو ته ځان ورسوي. د پاچا د دربار یو غټ مقام وویل، زه به خامخا تللی وم، خو که زه ومرم ښځه او اته ماشومان مې بې سرپرسته پاتېږي. افسوس افسوس. یوه بل مقام وویل، د پاچا د صحت لپاره که مې سر هم ځي پروا نه کوي، خو ارمان چې سپین سر مور لرم او که زه نه یم د هغې به زړه وچوي. د پاچا له کټه راتاو هر درباري د دلیل پر وړلو او د پلمې په جوړولو بوخت و. ناروغۍ بیسیکه کړي پاچا دوی هرې وته ناامیده ناامیده کتل. په دې منځ کې ناڅاپه د دربار یوه زلمی پیش خدمت چې د لوی تالار په آخر کې له دروازې سره ولاړ و آواز وکړ، زه څوک نه لرم چې رانه پاتې شي، زه دې سفر ته تیار یم. ټول سترګې د زلمی نوکر په لور کږې شوې او ټولو درباریانو شاباسی ورکړ. پاچا چې له درده زګیروي کول په شونډو کې وویل، لږ بیړه کوه. ماسپښین و، درباریانو زلمی نوکر ته هغه لاره ور وښوده چې د دیو سیمې ته تله. یوه درباری ورته وویل چې ښه مخکې ورشي، په غره کې به وڅوکې در ښکاره شي. په وروستۍ او تر ټولو لرې څوکه کې یوه سمڅه ده، دیو هورې اوسي، خو کاشکې دا سفر زما په نصیب شوی وای. یو بل درباری هم په ژړغوني غږ وویل، کاشکې دا خدمت ما کولای شوی. له هرې خوا د کاشکی 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 آوازونه اوچت و او زلمی د همدې آوازونو په منځ کې څادر په اوږه واچوه روان شو. لمر په لوېدو و چې زلمی د لارې د سر یوې مسافرخانې ته ورسید. ورتاو شو چې شپه پکې تېره کړي. زلمی د مسافرخانې بوډا مالک ته د خپل سفر کیسه وکړه. بوډا ورته وویل، ډېر خطرناک سفر دی، خدای دې په خیر راوله. او بیا یې په ټیټ آواز او د زاریو په انداز وویل، یوه بڼکه ماته هم راوړه، او بل لدی وز ما دلور پختنه وکړه چې دا څوم کال دی لادر کده ما د مسافرخانه کاروبار ته په دی وجه مخه کړې چې دلور غم ور باندې هیر کړم خو چیرته هیریږي دیو په هر څه پوهیږي قربان دي شم ته خو خامخا د هغې پختنه ځینې وکړه د دربار د زلمی نوکار زړه ور باندې وسوځید او وعده یې